السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سهارنی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزه خره لاس پم وړاندې په د خبری پروگرام کې اوري قطر او اروپایي ټولنه په افغانستان کې بشري حقونه په تیره بیا له ښځو سره د چلند په اړه خواشینی دي. قطر ویلي طالبان دې وګوري چې دغه هیواد له ښځو سره څنګه تعامل کوي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یوه بېلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا له کله پیل شوې؟ مسکو میشته کارپوه شیر حسن وایي.
تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې داسې زر به د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خپریږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سرټه کوي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورخم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې مسؤول کسونه درولی دي چې د وزن غاټ.
نور مسائل همشته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خپلو ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وې. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې یې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړې دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي هیچ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درې ګونی قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي، خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته ولاړ، امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو په رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر ده مده شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشري په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستیا او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې هم وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونی مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخ پر شا ګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین وری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکی دی چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کېږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمیر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره ښې بیلګې وښیي تر څو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندولې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هیله وکړو چې دا حالت بدلولی شو. شاغلی بوریل همدار اصیل ترګند کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د نجونو لیسې لا نه دي پرانیستي او ځینو ښځو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر ښځو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخه ونیوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د تیرو دو لسیزو بریاوې وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دې افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. عصمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همدارس ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسي پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط عصمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیه به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیارانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولی شي دا، ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه سیوری په هغه سیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رادیو تحلیلي مرکه واورېده. په دې غږېده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګلتیا ډیره شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزرا اتسواتیا او فنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتا دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د ګاونډیو او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخې او سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تني له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیږ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړته دا په خې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیواله مغه کوم په خپل امارتم غاښ کوو چې څه چې په توسه شي توسه وکړي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غاښ کوو چې دا باید نړیوال سره ومني تر څو افغانیون پا پنړیوال سطح بزور ولري.
د خوز د صرافان اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې زکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارات مو خواهش داده چې هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرابل سره مخامخ دي د هغې مشکل ورحال کې او هادي حالت ته وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې تیریږي تر اوسه پرا بانکونه عادي حالت ته نه دي روغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نوره پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پرا نورمال حالت ته رونه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي، خو موږ کلکه غوښتنه د نړیوالو نه ده چې دی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره د مود نړیوالو نه دا غوښتنه ده کې مې کنګل شوي پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلک ته ورکړي. افغانستان ډیر غریب ملک دی، ډیر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني یا وایي چې د حلولو په خاطر به اړوند مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاری ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغا مجددي ښوونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کمدلو، بله پلوه دغسې مشکل سره موږ مخامخ یو. زموږ هیله د معارف له مسؤولینو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقامات ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د عادي نه راځم، زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نقلي، دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دوی ته د خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغه ته یو مړی ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون مونږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې یادونی وکړه د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي ځکه دا آنلاین سیستم دی، ټولې ادارې سره وصل دي. مثلا معارف او مصروفیت او افغانستان بانک، نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي. انشاءالله چې دوی ته معاش ورکول کېږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډېدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټولو دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
مخکې مو په راپورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمی راغلی او له دې امله ګڼې اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راهیسې غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل یې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولار کسان وای نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میاید ته پشت دروازه بانک حساب میشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړ ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې. دلته لمبر نه پیدا کیږي د چا سره زنانه، د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی، باید دغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,500,000 څه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته. زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هېڅ مشکلات نه کړي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هېڅ نشو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنه کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وې. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مواردل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا صدراعظم ماریو دراګي چې هیواد د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وایي نړۍ اوس د جګړه ځپلي افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي ماتې سره مخامخ دی او متحده ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي. د ایتالیا صدراعظم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرې نشتی افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل ګرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اثاري زیرمې کنګل کړي دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول. اوس طالبان حتی نشي کولی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپله وینا کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقش په زیاتېدو دی چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانی وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې چې په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پارون سره د دوه ختیځ ولسوالیو کامدیش او برګی مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لارې یاد ولسوالیو ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شي او د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوګد مزلونو او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوون کې سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لاره چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره اوږده او له ستونزو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسوالۍ ته غزیدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شوی، 11 وسپاتې دی. نو دغه 11 کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارا په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمند دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښتي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ، غزیاباد، اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ، وټپور، ماڼوګي، چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوي، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد له امله هیف ومیل شوي او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422111214115.
رازو د پروګرام روسي خبری مطلب ته په پام کې د ملګرو ملتو یو ځانګړي کمیټه را روانه اکتوبر د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحقزی کوي. د اگست 15 چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د نړیوالو لخوا یې د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی او ورپسې به بیا د کور کلی راډیوي پروګرام هم خپور شي.
ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کرنی غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دنده لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر باید د خپل نومول سوي استازي اعتبار لیک د عمومي اسمبلی ل کلنی غونډي لشت لژې واونی وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته ولېږي چې ورسته هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته درځون لپاره سپاري. یا د کمیټه ل سړول ځند پرته درځونې راپور عمومي اسمبلی ته لېږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې پرانا کې حتمی پریکړه کوي. شاید یاد کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنیو شرایطو کې ګرانه بریښي چې ملګری ملتونه دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
جنرل اسمبلی به شاید نو مانی مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سه ضربه د طالبانو نمائنده ملل متحد اومانی چې څو پورې د نورو هیوادونو د هغوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه اخستي.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمن دي، نو همدې حقیقت ته په کتو دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامې کلنۍ غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په لیږل سوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي وه چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړی په ملګری ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کرسوي حکومت استازي غلام محمد اسحاق زئی پر خپل ځای پات دی. د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو هم په وار وار پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، خو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت اړتیا لري.
نور خو په دې پاکستان کې کوم نه غي په دې باندې مشوره کوو، حالانکه د پاکستان خو سره پوره شریک ده او طالبان مشران ټول د پامیرونه دلته اوسېږي او دلته پر کوم افغان مهاجر دي.
پر افغانستان طالبان له واکمنېدو وروسته هلته ځایي وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو یې په اړه ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. طالبان د ملګری ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندوی ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د غوره همغږي لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي. خو د ملګری ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت او په ملګری ملتونو کې د دوی د استازي منل له یو لړ شرطونو سره تړلې دي. د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ګډون بشري حقونو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې ښځو ته ونډه ورکول د ټول شمول حکومت جوړښت او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي.
طالبانو کې کوم خيار خلک دي نو هغه خو داسې اوازونه راوباسي چې هغه بشري حقوقو ته هم خیال کوي، زنانو ته هم خیال کوي، خو ځینې خلک اوس افغانستان کې دا پاره کې دا موږ چې صرف لفظونه نه بلکې عمل تمام وګورو که دا دې عمل لږ بهتر وي مخکنه اوازونه نه صرف مکېدې شي دي تقلیم کړی.
طالبانو په 1999 کال کې د کابل لنیول وروسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې و، خو په 2001 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګری ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول. دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړي او د خپلې تیرې دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي. رستم شاه مومند وایي چې تیر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلود او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته.
دا خیال و چې موږ چې کوم نه دا حکومت خو به څومره بشریږي او دلته به چې کوم نه نو امن وي او دغه به وي او بیا به خیال چې کوم نه ورو موږ پر رسمیت باندې پیژني خو دا اندازه د هغې ډېر حد پورې بیا غلطو ثابت شو.
دروان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لرلو وروسته دوی په خپل سرپرسته کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپل همفکر کسانو ته ورکړي چې ټول یې نارینه دي. بلخوا دوی د ښځو چارو وزارت له منځه وړي او د لومړنیو ښوونځیو پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او ښځینه ښوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړې ښوونځي پیل کړي او ښځو ته به هم د کار کولو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بشري حقونو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او غوندیانو زمو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوڑون کے مریم توخی.
درنه دوستانو سلامونه می اومنی او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو باندې کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو تر څنګ د یو کلي له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولی شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د خلکو په کې د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي. بل ورځ خپل هم د منګ شخصي د منګ امام لنج خلکو سره پرغله وبدین ورته لګي بیالي خراب دي. جګړه موږ پټای ته وبر اوسې موږ پټای ونورتی ته نور خلک ول اغه موږ سره ویل وای دا وب یمن په موږ ته راک موږ پټي وبکو موږ تل موږ یو بکې موږ پټي ته اغه موږ ته دی پام نه کې موږ لنج ور سره راغله جنگ مرته ولا یو سکو چاپیړ واره سولانو یو سکو چاپیړ واره کړل. هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسانو نور ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې ملم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل دوه کسان پکې ملس ولا ډیر په تکلیف کړي وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې ته و بزر نه ورته رسیدي.
د لغمان ولایت لنګر ولس ولای د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر زله موږ د کلیوالو ترمایز دوبو پر سر لښخړو سره مخ شوی چې بیا دغه جګړه په خفګانونو وژنو جوبلې دو او بدایو پات رسیدلې دي. افغاني دودونو په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نوموړی د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
هغلته داسې چلو سو چې دوی د اوبو په وار دي، وار دي په ساعتونو دي په وار هم دي. نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راواړولې پټي ته، نو مخکې ورخت نه بل چې خلاص یې که دور ته یو سړی د مونږ د حیا نه کېږي سنه چل ول ده اوس زه په ځای پاتې یم، ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی. هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته وبالا سوه، بس کلشنکوپې را واخېستې ډس ډس سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغوی جانب مقابل هم راغلل خلک تر منځ رسول خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې، ځمکه هم پاتې شوه، وتښتېدل. نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده. خلک پرې لاړل، ځمکه پاتې، اوبه پاتې دي، خلک ترنه له منځه لاړل. کنه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلۍ کړی وای، هم به د دې ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی و، هغه هم ژوندی و، دی په مرګ ورک سه، هغه په ژوند ورک سه.
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي. د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده. دا چې څنګه
مخکې خو اوبه چې وې بې سیستم اوبه وې، هر سړي کښ به چې تږی و بس په اوبو باندې به په خپله مځکه به را چاپه کړلې، نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبه لګوي ولې پاس به بل سړي چاپه کړي، هغه به چې راغی نو ستړی به هم و، غصه به و، بعد دوسه به په جنګ شو. نو ډېر د حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې دغونه که درته هم چې دښمنۍ هم پیدا شوې شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې. ولې کښت ډېر کښت وچ شي یا تږی شي د سړي سخت زړه پرې بادېږي، نو په همدې حساب باندې بیا په خپه دغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د اوبه هم په نوبات کړلې، ځکه هم جریب کړلې، تخمریز هم معلوم کړو، بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اووه ساعته، دولس ساعته، پنځلس ساعته به دغه بیا نو که کښت وبي که نه وبي نو دغه اوبه دي د تا د مځکې. نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبیوي نو د جانجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی حتی په ولاتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کې خدا د نوبت رواج دی او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي اوبه مسلحت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تګی دی ضرورت اوبوت لري اوبه اول هغه حق اولیت دغو سړي دی هغه کښت به اوبه وي بیا بلته ورکې وي یعنی هغه ځمځکې وال او د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري.
افغانستان کې د ښي او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نه او ریاستونو نه اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسه چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولي دي بندونه دي اوبو په برخه کې کوم ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي. اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلي کې اوس خو وکیل ګزران دي وکیلان دي شوراګانې دي مشران دي هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې روکو کې نو جمې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي مخکې دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي یو پلان ورته جوړ کړي تسمقات چې نن پلان کې زمکې یاد اوبو د اوبو کولو ورځ ده بیا پسې د احمد کاکا ده د محمود کاکا ده دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې را پیدا نشي مشکلات را پیدا نشي.
نوموړی زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي که نه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاوروس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاوروس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتاره ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 2014 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي جوړیږي به او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو واوره او باران کم وشو دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي اله تاسې بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کېږي؟
اصلا خو داسې ده کله چې موږ تاسو ته په کلو بانډو کې د تجربه سوې ده کله چې کوم کال وچکالي وي اوبه نه وي نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي مراب په نامه باندې نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي یا په ساعتو باندې یا په شاورځو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا دغه مراب هم خپله تخطي کوي یا اوبه چاته زیاتې ورکوي چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابین مابند کلو تر مابند په بوب سر باندې لنجی را پورته کیږي نو به بل اخر د لنجی اول پزیش خړی وي به بل اخر پزیش خړو باندې اوړي جنگ کیږي سر ماتیږي او لاس ماتیږي او د جنجالونو رامسته کیږي
تاسو دا نه غواړئ تاسو ول سوالی په ساتل باندې تاسو مشرانه سید خپل کلی تاسو به څه کوي چې کله دغه شخړې مې سره شي په کلو کې د
بیا کله چې داسې شخړې په نته نه وځي مو په کلی کې البته د ول سوالی په ساتل باندې داسې شخړې رامسته شي چې هغه سبب دي چې وي استفاقه کسرونه مات شوي وي حتی کله کله قتلونه پکې شوي دي کله کله پکې مړي رامسته شوي دي بیا نو خلک راټولېږي راځي بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ده او دغې ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده بیا راځي زموږ کور ته او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي مشران راځي بیا نو زموږ کره او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو بیا درېیم جای ټاکي بیا زما پلار په مشري باندې بیا ورځي خلک هلته نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي او دوی بېرته سره پخلا کوي
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي څه کول پکار دي
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کیږي او هغه اوبه ذخیره شي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کیږي یو حل د لارې دا ده او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماس ټول کله وچکالي رامنځته کیږي لکه باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظ متضرر کیږي جانب مقابل هم متضرر کیږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډېره مننه.
هیله کوم.
په دې هیله چې ورځ خپل ټول او به د گاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ. I'm not the one who's running away.